دي چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، او همدارنګه د ایران د هند ځینې ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي، او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهرخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومې دی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10 هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه، او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړي توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس، او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، غیله دا چې روغ او جوړ اوسئ، وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او د نن ورځې د پزرو پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسره د انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي. شخپل شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسولیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردک، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوشي، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول،
د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې دي، خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدالدین عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان هم، امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنې کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دي چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایډن، په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سوي وای تباسي و د خپل د لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د ملشکر یا جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابله ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل او د خپل هغه لستلې حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه څلور کلنی ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، د غل لپاره هڅه کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمه فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمه کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوښت کلونو په عمر په 1963 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایف د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅه کوله، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه پاتله سو درو شپېتم زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیول، او همدارنګ په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه سیده د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1963 کال کې د یو څلوېشت کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخه ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځانغښتون کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتاتو حکم او هغه ته ورغلی، او د هیلې دل روده چې د خپل ورور او د حضرتاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکره جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانی نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو، بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې دننه په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختیا کې ونډه واخلي، چې بیا د خپلو وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولی او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علی خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې دی ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته، کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي، مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1380 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلام علیکم کی خلیمه امنی تر نو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به یا سه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاست وایم. هله دا چې د تل په څیر تر ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او ادنن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د مختلفو غزاګانو اړوند معلومات راسته راوړل او د خپل غزاګانی مو پیژندلې. نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت رضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم دغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره د مکه مکرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره د 1400 تنو نور هم ملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره ادا کړ، چې مکه ته نږدې بیا قریشو د مسلمانانو لار نیولې و او دوی پرې نه شو دل چې عمره وکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکه قبیلو ته ډیر د درناوي وړ شخص و، د استاد په توګه د مکه خلکو تور ولېجه تر څو هغه و په هیوی چې مسلمانان د جګړې د پاره نه دی راغلي، بلکې هغه د عمره د کول د پاره راغلي دي. قریشو هم د ټاکلي وخت څخه د ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه وساتي او د همدې عمل به دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بیا د مکه قبیله ته ډیر درناوي ور شخص و، د ور استوي تر سو هلت خبري وکي او د مکه خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کولو د پاره نه دی راغلي، هغه راغلي دي د عمره ادا کی نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثلا هغه ته ټاکلی و چې په هغه وخت کې باید ورته راورسیږي یا هغه امکانات چې شتون درلود چې مثلا په هغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم پورې رسیږي د هغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو او قریش حضرت عثمان رضی الله عنه ځان سره ساتلی وو چې بیا په هغه وخت کې دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلی دی د موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د توحد سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې په هدیبه کې تر یوې درخت لاندې ولاړ وو د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت به په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي او کله چې کفار د مسلمانانو د دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول د مکه مشرکینو سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږي او خبرې اترې شروع سوې دواړه خونه په یو تړون باندې سلاس ول چې هغه دا تړون په دې ډول و چې دواړه خواوی باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي یعنی یو د بل سره په دغه لسو کالو کې جنگ ونه کی بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دی د خپل اصحاب سره سش کال برته وګرځي او حج دی نه کوي راتلونکي کال دی بیا راسي او هغه هم په داسې حال کې چې د توري څخه پرته بل شی ور سره نه وي او هغه هم پتی کی وي او د دریم دا چې د قریش پرته د عربو هر قبیله دی د حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم دا اړیکو د ټینګولو اختیار لري ان فتحنا لك فتحا مبينا او کله کچيري د قريش څخه مسلمانان ته چپنا وروړل مسلمان باید هغه برته وروسپاري خو کچيري مسلمانانو د مکی څخه کفارو ته پنا وروړل هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا د هغه غوښتنه نه کوي یعنی کچيري د قريش د جمله څخه یو څوک مسلمانانو ته ولاړل او مثلا هغه مسلمان څو مسلمانانو ته پنا یوړه نو بیا مسلمانان باید هغه برته د قريش تور وسپاري هغه د ځان سره ونه ساتي مګر کچیره د مسلمانانو څخه یو څوک کفار ته ورغله او کفار ته پناه یوړه نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي او د غوښتنې حق دی نه لري چې دا غسوله د حدیبه په مقام کې وسوه او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد سوی ده چې دا تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قریش د خوا په امن کې سول او د دې وخت تر لاسه کې خپل پام ټول عربي قبایله ته واړوي او دوی د اسلام د دعوت لپاره هغه اسلام ته راوبلي د حدیبه د سولې څخه ورسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر د ایران شاه د مصر عزیز مقوقش او د حبشه پاچا نجاشی او دیماما او همدارنګ شام مشرانو ته بلندی کونه واستوی او هغه ته هم د اسلام بلنه ورکی او د اسلام مبارک دین ته راوبلی چې بیا په پای کې د حبشه عمان او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول مگر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې بلندیک هغه ته لږ ډول سوی وو هغه چیرته کې زینو چوپتیا خوراکړه یعنی جواب ورنکې خو حارث غسانی یوازې دا چې دعوت یې ونه مني د دې ترڅنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استاد چې ورستول سوی وو شجاع بن وهب هم په شهادت ورسوي چې دغه غیر انساني حرکت چې حارث غسانی کړی وو هغه د موته د جګړې لامل وګرځید چې ورپسې د خیبر غزار منسوه د خیبر غزا هم د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې ورسته لدی چې رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د مکه د کفاره د خوا ددمنسي وی غوښتل چې تړون ماتون کو ته سزا ورکي او د همدغه عمل بیا یو لشکر اماده کوي د شپې د خوا هغه لشکر د ځان سره رجیت بیاي او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي مسلمانان خیبر ته ورسېدل يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تېشته وکړه او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه غطفا اسپانیانو هم غوښتل چې د هغو سره مرسته وکړي، خو کله چې ولیدل درجه دره د مسلمانانو په ولکه کې ده او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي، نو خیبر ته د رسېدو بله لار هم نه وه، نو د دغه پریکړې څخه تیر سول او دوی د هغو سره مرسته ونه کړه. د خیبر کلاګانې هم د مسلمانانو په خاصه توګه بیا د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه د سرشندونو او د هڅو په پایله کې فتح سوه، چې مسلمانان ډېرې سرشندنې ورکړې، د خپل ځان څخه تیر سول او په دغه ځای کې دوی فتح ترلاسه کړه. په پایله کې هم د خیبر یهودان تسلیم سول او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د بیرته ستنېدو په جریان کې د قریشو دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل او د اسلام د منلو اعلان یې وکړ. یعنی کله چې د خیبر غزا ختم شوه او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي، نو دغه ستنېدو په حال کې چې برته ځي د قریش دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید و بل یې هم عمر بن عاص و، دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت مني، اسلام مني، مسلمان کیږي او د اسلام دغه د منلو یا د چې دوی اسلام ته مخه کړې ده، د اسلام دعوت یې منلې دي، دغه د اسلام د منلو اعلان کوي. بل هم د موتیغ زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استازي ووږي، یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته بلن لیکونه لیږي، ځینې پاچاهان دغه بلن لیکونه مني، ځینې دعوت نه مني او ځینې بیا اختیار چوپتیا اختیاروي، یعنی جواب نه ورکوي، مګر د هغه د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استازي چې دغه بلن لیک یې هغه تور وړي وو هغه وژني. د بلې خوا بیا دې وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین ته راوبلل سي، د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپلو په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او د دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث ته په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي، او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي. کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ شول نو جګړه شروع کیږي. یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد ته راورسېدل د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکر یو د بل سره مخامخ کیږي، نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي. د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي، یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی دغه اسلامي لشکر قومندانان و، دوی د یو په بل پسې په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کې اسلامي لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکي، لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي، او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي. نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي، نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په آخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري د تور کوي چې هغه خپل تیتو پرک لشکر یو ځای بیا راغونډوي او هغه منظموي. یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت کې هر خواته سره تیتو پرکسوي و دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي، سره منظم کوي، تر دوه ورځو او وروسته جګړو وروسته بیا د غری لمنې ته پناه وړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي. یعنی دغه جګړه دوی ورځې دوام لري چې دا یو ډیره سخته جګړه و چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه وروسته بیا دوی مجبور کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي چې دغه لشکر راغونډیږي راټولیږي او د غره لمنې خواته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یوړه، دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینې ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي، نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي، او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړی نور جګړه ختمیږي، دشمنان هم په خپل طرف ځي او اسلامي لشکر هم برته مدینه ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو دا و موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبې د سولې په حق لوویل د چې د حدیبې سولې یا بیت الرضوان سره ول منستراتي کوم تړون دی لسلیک کوي او په هغه تړون کې مهمې مادې څه وي د هغه مادو په حق مهم ویل د چې ځینې مادې پر اساس باندې دغه تړون لسلیک کیږي او په پایله کې دغه تړون د مسلمانانو په ګټه داس تمامېږي چې دوی وخت پیدا کوي عرب او قومونه تخپل پام وړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ مو د متاده غذا په حق له ویل چې دا غذا څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کسانو ته بن لیکونه لیږي او هغه ته د اسلام دعوت ورکوي ترڅنګ کم پاچاهان دغه بن لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي په دغه اړوند هم موږ پوهېدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استاد چې بن لیکي وړی وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي چې دغه استاذي د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دغه کار چې جګړه رامنځته سي او بیا د موته غذا پیشيږي چې دغه جګړه هم بیا د ویروس دوام کوي او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان دغه لمنې ته ځي او همدارنګ دښمنان هم د جګړې څخه خلاص لا سخلي دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو ترڅو نن کې درس پرې تاسو ټول